په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبري خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. مخکې دی چې د دې خپرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو، یعنی د 2021 کال د اګست په 16 وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا مخکې په اړه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د بیا کتنې ټیم یو غړي د نوم نه خودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و، او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. دغه څېړنې د ټیم یو بل غړي هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل چې په تیرو 2 کلونو کې ځینو سرتیرو ادا کړی و چې دوی بریدګر په نخه کړی و او کولای شوای چې دغه برید مخه ونیسي، خو اوس دوی ته څرګنده شو چې دا خبره درسته نه ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لړ پوره چارواکی وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کولی شي لامل یې د پوهنتونونو وده ده. دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني نن دوشنبه په کابل کې په یوه غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړه او ویل د افغانستان د پوهنتونونو ولتیا هم باید لوړه شي. خغلی حقانی د افغان امریکایی پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي، د ماسټری او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې داسې مهال د پوهنتونونو د ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې 1.5 کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوي دي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تعلیمي تسیس ته کومه اشاره ونه کړه. سپین مانی وای په تیرو 2 ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین مانی د ملي امنیت ویان جان کربی نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید د دغو مرستو د دوام شاهد اوسي. رویترز خبري اژانس له یو امریکایي خبري شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویلي پر مرستو بار څه باندې 200 لارې غزې ته رسېدلې چې یوازې 100 لارې تیرو 3 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلي پوځیانو څه باندې 6 میاشتنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی. حماس چې اروپایي ټولنه وو امریکای د ترهګرو په توګه پیژني ویلي په دغه جګړه کې نږدې 40,000 کسان وژل شوي، لسګونه زره ټپیان او ګڼ شمېر هم بې ځایه شوي دي. ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 به ترسره کوي. سرچینې دغه راز ویلي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیک په اړه بحث دی، او ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه دغه سفر په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. ازادي راډیو او ری اوړاندې په خبرونه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره بیر په غوږ واد کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډیر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی وه چې دغه بهیر سرلنه نه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوی نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند یو کروندګر
مکمل سپین دی لکه واوره چې پر سوی دی.
په په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راستو د خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دوه ته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملي نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. نور حالی دی امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نورو سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو پړاندېښنه ښودلي. د سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرونی خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل پاړه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ
هغه یالته هغه علاقو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې ستاسو سره وخت تاسو ولنټیرلی ووځي. او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې کوم علاقې دي، پشین، چمن او دغه، هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارډ ورډر دغه دي ووځي. لکه هلته دوی دا توپیر هم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارډ دي یا پی او آر کارډ.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشت یو کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دی چې تحصیل ورسې او موږ په کده کې ټول خلک دغه کارتونه لري، آشنا کارتونه په وار کارتونه دي.
دا په داسې حال کې چې د آی او ایم، ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېر وی ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستنې شي. زمری چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشته او د پی او آر کارډ لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ ځي ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډېر په تشویش کې استو. او د پاکستان دولت نه او د جامعې بین المللي نه خواهش کوو چې دا یا د مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکړي چې مونږ د خپل کاروبار سرمایه جمع کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا د معلومات پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنی سر له نن له هغه هیواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري، یعنی د افغانستان تابعیت کارتونه ورکل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
دغه نن تقریبا یو بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوی نه ده چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و ویلي و چې بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډو نه پیلو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پورې چا کوم رسمي راپور نه درا کړای فقط څونه زمونږ د یونیټیار سره په تماس کې یو غوی مونږ ته ویل دي چې مونږ د یو لیست مکمل مو جوړ کړی دی چې څوک د یونیټیار کې سونه لري او څوک په شارپ کې کیس لري او د موجوده سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم ماجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2014 شپږم کال کې ماجرینو ته ورکړل شوی تقریبا 1,400,000 یعنی 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي، او ای سی سی کارتونه په 2014 ولس او 13 کې تقریبا توزیع شوی دي تقریبا 8,00,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر دی همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجی کی دي ای سی سی کارت لري، تقریبا 8,00,000 کسان یا 8,000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارتونه لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي، ډیرو افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل. ایا څه مو اوریدلی کوم راپورونه تاسو درسیدلی دي چې لمخ کې په خپل خواخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړل تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
تر څومره زه معلومات درم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړي، 15 کال، 10 کال، 10 کال یې تیر کړي دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو غړکی کاروبار. تر اوسه پورې موږ ته داسې هیڅ کوم راپور نه دی راکړل شوی چې دوی به خپل تللي او د پاکستان نه به تللي او دا افغانستان ته به اوښتي. تر اوسه پورې داسې کوم راپور موږ ته نه دی راکړل شوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره مرکه وه. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. نو جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي د طالبانو حکومت خو په افغان نجونو او ښځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د توشنوی پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما له خپل ژوند جوړ کړم او لروونی پلاوه لشکنجه سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دند ده، هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنوونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واکته لبیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جون او خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ دښته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي رادیو ته ورج ونیستی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله لودین په رپورټ کې اورئ.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیلو د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هدا اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دي چې د ټولو خواو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې لدی وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی که څه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران جواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیلو چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې یې څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وکارولې. د دغه توغندیو او بي پیلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شنډه شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخت ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوې هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ له خوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پریکړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوال اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران به ته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. ښاغلی خادم په وینا افغان لور یعنی د طالبانو حکومت پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. ښاغلی دم سره زموږ همکار مرکه کړی او په پیل کې پر اسرائیل د ایران د بریټ په باب پوښتلی چې ایران ویلي دا بریډ د خپل پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې هم دا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن پوته، همدارنګه د غزي حماس، همدارنګه نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیلو لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې پوسلې باندې حمله کول دوه اثرات دي، دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیلو غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوڅندنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې کله دوی حمله وکړه دوی غوښتل چې د دنیا غبرګونونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شینه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حملې تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حملې تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکې چې وي د هغه نه به سړی وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حملو په ایران او د ایران حملو په اسرائیلو باندې دریسو توغندي په ورپلیګل اسرائیلو هغه دفاع کړو، اوس د پورو خوی اثرات نشته دی چې ته بیرته اسرائیل حمله وکړي. دا په دې معنا باندې چې د ناټو غړي هیوادونه امریکا، برطانیا، آسټرالیا، کاناډا او دغه ټول غربي هیوادونه د اسرائیلو تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې، نو تاثیرات یې په ټوله دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ډېر زیات کېدای شي. افغانستان خو آلریډي وار د مخه د مشکلاتو سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې
خادم صاحب څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړل. نظر دغوی دا و چې دوی هم د یو شمېر نورو سیاسي چارواکو په رقم ایران نه ملاتړ وکوه، د ایران لوری ونیو او دا یې له ایران نه مشروع دفاع وبلله. څه فکر کوئ د سیاسي اړخ نه پر افغانستان باندې په ځانګړې توګه د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه پیژندلی، دوی ته څه تاثیر درلودلی سي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له ډېر عجیب بحران نه تیریږي او دغه بحران یې څو بودی دی. یو طرف لکه څنګه چې ما وویلي په داخل کې د حکومت کمزوري ده چې هغوی د فقر او د غربت او د کاریابۍ او د دغې مسلې سره لاس او ګریوان دي، نشي کولی چې هغه اقتصادي مشکلات حل کړي. بل د خلکو شکایتونه ډېر زیات دي په سیمه کې او په نړۍ کې د دوی پېژندنه ده. دا ټول هغه لوی عظیم مشکلات په نظامان کې د داعش مسله ده، داسې نور سیاسي مخالفتونو مقابلې دي چې دوی باید هغې په اړه باندې فکر وکړي. جذباتي احساساتي پیغامونه ورکول یا طرفونه نیول دا د افغانستان په سود باندې نشي کېدلی، ځکه اول سړی باید خپل کور ساس کړي، په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم له ایران سره تړلې یو موضوع را اخلو. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو کډوالو په ورتګ اوسېدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې آن د اوسېدو اجازه هم لري. د دې ولایت په شمول د ایران په اکثرو ولایتونو کې افغان کډوال میشتي، که څه هم په دې اړه نه دي ویل شوي چې دغه پریکړه به په کومو هیوادونو پر اتباعو عملي کیږي، خو ویل کیږي چې ډیر افغان کډوال بل دغه پریکړه متاثر وي. نور حال په دې رپورټ کې
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د رازی علیپور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې د کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه استل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اصلویا کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته، او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواد د ایستلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډېریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسېدلی ده.
خودم پیش ببریم قیمتي هم نرین یا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کناوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میدن.
لحق ورازی چی همدا موضوعات اعلان شوی کدوال زورول کیگی او یا هم را دیمتس کیگی. پا ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. آن زه خپله هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي یم، ویرېږم چې ما افغانستان ته ونه لېږي. او په رمځایونو کې هم خلک ډېر ځوروي، پولیس هم چې خلک نیسي ډېرې پیسې ترې غواړي.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هېواده د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هره ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمېر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمېر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ، همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولې دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری وش په ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د ده غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی مند پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله په اوبو کې ډوب دی.
د هلمند مارچی ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي رادیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلۍ وسول چې غنم په مکمل پر مخ خلاص کړل. یوول ویش په خامخه داسې وډسوی او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپندې لکه واره شپږ سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پرله پسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي. خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ زوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبه په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله 3 کسان وزل سوي، 20 نور ټپیان سوي دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټول ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 580 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوښتي ده. په کندهار کې طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله
اتش پیته کورونا په جوزی او بشپل ډول ویجرسوی 233 پسونه مړسوی او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، اورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته په همدې سره د خبرونې دوه مینې مایې ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې. دې برخې کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو، یعنې د 2021 کال د اګست په 16 وشو، دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تن افغانان ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي په تېرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت وایي جان کربي نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید دغه مرستو د دوام شاهد واوسي. رویترز خبری اژانس له امریکایي خبری شبکې سره د جان کربي د مرکې په حواله ویلي چې په مرستو بارس باندې 200 لارې غزې ته رسیدلي چې یوازې 100 لارې په تیرو 24 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. ټاکل شوې ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې، خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبې شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 نیټه یې ترسره کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 16 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو ونیس باسته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او په ګډون له 12 ډیرو بفل ټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی و. پلو ایران هم ویلی و چې د عملیات بریالي و او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی و. د دغه وزارت پیلامه کې چې پرونده د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې صهیونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشق د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوالو نورو هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل وکړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي، همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې میشتو افغان کډوالو باندې به څه اغېز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغېزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې اوس جان باس او د نظامي او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسای دی. تاسو دواړه قدر من ستړي مو شي پروګرام ته په خیر راغلي. زازه صاحب که پیل له تاسو سره وکړم، دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیارلسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګران دوست د امباسډر ته مې سلامونه ونیکلې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ چې په تاریخ ته وګورو همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې د کوم هیوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، نو دا ټولې ناورې غدي پېښې دي. نان زه شخصا پیاش دی مهربانی.
مننه زازه سپ تاسو بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکړئ. د بل ملمه ته به هم ورشم جان با سپ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وایي دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او په یو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیلو په وړاندې باندې دریس دی ول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډېره مننه تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زازي صاحب ته ډېر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی؟ په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیه، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بلې قطعه کوم. متاسفانه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو اوس دغه سیاسي جغرافیه چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پرې حاکم دي او په نړیوال کچه باندې کله چې دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې باندې چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغلی سیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروس پوری کولشی ده خپل زان استازی تو وکی ده طالبانو تا ورته امارات دوی وایی که هر سورت وایی دوی کولشی فقط و فقط ده خپل زان استازی تو وکی، بل هیچ نو مسئولیت ده افغانستان ده دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په ده اعمالو که اخته دی په یو طریقتی سو استفاده جویی، و ده خبرو که دیر 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 اخیار دی که استادانم لری دیگه هیچ شک نشته. خوب یا همزه پا دیر تاکید کوم چه دوی ده د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسي کې، لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ته ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زمونږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهی و که هغه جمهوری داود خان و که هغه د چپیانو حکومت و که مجاهدین وروسته که جمهوریت و داشل کاله، مونږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیل و اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامه په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافع په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه
د ټول تکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډېر شمېر افغان کډوالان د اوسوسیږي او دمدغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه رازیز موږ په حساب باندې نه شي کولی، هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نه شي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که هغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل لوده، خو افغانانو باندې هم اغیز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخی تاسته اولی چه دلتا ده دغه تشنج نه، ده دغه کرکیج نه، هم ده ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که در غوی دو مجبوریتون رو پا سوی استفاده در جنگو تا، خپلو جنگو تا، خپلو نیابتی جگلو تا ولی که در هیچ حق نلری. اوز من هیوادوال هم باید دیتا پا مساتی سمده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه آقا در حقی دلاس از من وگلی تختی په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونه کړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زه ځکه که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه بریچ اوس دوی وکړو یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیل سره په دغه جګړه کې شوه دوی بخانه یو بل ته غوښونه کول خکیل شول څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوان که چیرته جګړه وشي په کې خکیل شي او دوی په کې افغانان په کې قرباني ورکړي
ګوره د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سو استفاده کړې ده د ماجر نه سو استفاده شوې ده د موږ غربت نه سو استفاده شوې ده او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا کې هیوادو کې مشکلات وي په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي مخکې چې ځانبه صاحب وویلي چې آی کاش په جهان کې په هیوادو کې د بشري حقوق نن اخلیدای آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو د جګړه ولې کېدله یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي ماجر کېږي سو استفاده کېږي دا په کوم کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کیږي نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي یعنی دا د هغو ناکامي ښیي یعنی دغه نړیوال سیستم دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اسلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپل رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې وي دوی به اسلحې جوړوي دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي نو د خو خیر اقتصاد ته ضرورت دي دغه اقتصاد هم باید چې دوی کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکای ولس وي بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو ایران څه کړي دي اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه 50 کالو کې دي څه کړي دي یعنی موږ صحیح خو دا څه کوم ایران نه دی کړی یو سمټوب نه دی کړی ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هیواد په نوم یادېږي ایران نو ځان د امریکې څه وایي د اسرائیل څه وایي د ناټو څه وایي همداسې که بیا دې خوا ته روسان وښیي یوازنی هیواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي دغه هیوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه را پیدا شوه په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي قدرتمن هیوادونه او همداسې جګړه دوام وکړي
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده هغه خپل اصول دي خپل مقررات دي د هیوادو توافقات دي او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي یعنې خپل پر سر کېږي بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي بلې خوا ته دلته مذاهب دي دلته دین ده دلته آسماني کتابونه دي مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه 50 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي ده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري څوک چا سمندي وي څوک چا سمندي وي څوک په حکومت کې وي دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي څوک یې زور واخلي او هینا لکه مخکنه مخکی او مسائل فرصت آماده شوه ده چه اغا پنون دی توریزم انتاسیه ده این با دشدگردی و افراتیت یاده و داغ افراتیت بزیادیگی داغ توریزم بزیادیگی داغ دشدگردی بزیادیگی یعنی پا کل که هم دی مون اقتصادی مسائل هم دی سیلی وادو سب دی متعاید و مسائل و هم دی وادو خپلواکی تقول دی سوال لانده ده یعنی دلتا پا کل که سره ویلیشی شده ده نه تن افغانستان دی برای بشری نورین ده دی ایران دی پاره هم ده دی امریکا دی پاره هم ده دی طول غربی یعنی طول بشریت تا بغا ده یعنی بشر ناکامه شوه ده بشر دی جبرو خواتلا ده بشر دی افراطیت خواته دی بشر دی نامنه و بی ثباته خواته دی دلتا هر څو کوشش کوي چې دا وساتي هر څو کوشش کوي چې په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد او صدې کا راوالي کو نه راوي لکه مثلا د افغانستان حالت افغانستان حالت د تل وی خپل پوندوس کلو چې مو نه شو په لږه حالت راځي د څه شو خو د اندغه نړیوالو د سیمې هیوادو رقابتونو وچ په موږ کې تاثیر وکړو او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي اشخاص زیاتره مثلا په دینونو د قوم تجارت وکړو په دینونو د سمجو وکړو په نوم د دین وکړو دا مسایل روان دي یعنی هڅې دغه ته روان دي بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري بیکاري شته تحصیل نشته فکر دا یو ناورین ده کار نشته په جهان هم دغه ته روان ده یعنی دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي دوی باید درس واخلي دوی باید دغه مسایل نه پوه شي یعنې د بشر دپاره کار وکړي زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده جانبا صاحب مخکې وویلي چې هغه دا خپلواکه دي یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي آیا که چېرته دغه نړۍ کې اندوس تاسو یو هغه وکړې پوښتنه وکړي ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو خو بیا ولې جنګ روان دی بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی ولې د ولسونو بې تفاوته ناست ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې د روسیا کې د په اوکراین کې د اندوس په ایران کې د په اسرائیل کې ده ولې ولې دوی غلي پاتې دي یعنی څه ته منتظر دي او متاثره کېږم دوی تبا کېږم دوی وژل کېږم دوی هېواد یعنې څه خاورې یعنې څه جغرافیه یعنې څه کنه دلته خو انسانان دي دلته خو انسان اوسېږي او هغه د عقیدې لحاظ هم موږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي اوس په چای مني په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي هېڅوک یې نه مني هغه ایسته معلومات دي هغه ایسته معلومات دي هغه ایسته معلومات دي او نړیواله ټولنه مې له البته کده ناستې خپل مشاط اخلي بجنده خپل ساتي نو بنان زه د دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده
مننه زازای صاحب تاسو بیرته راګرځم جانباز صاحب دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه لدی مخکې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دادی ودري اوربند دی وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي اوس چې دا بریدو شو ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږی دي
په هیڅ صورت دا لوبي نشي کولای چې په هغه ناورین په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی په دې باندې پرده واچوي یا بل ملي ټولنه اغوا کړي بل ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی اسرائیلی هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وخی اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي هغه کوم کار کوي چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کې د غزي مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی او د دې معنی اسرائیل دی اسرائیل پر لپسې فلسطینیان قتل عام کوي ماشومان وژني ښځې وژني
د فلسطین انسانان وژني، بیگناه انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځوري، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
جان پاس په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملاً په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزه ته بشری مرستې ولیږدوي.
دلته باید دوه شیانو ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کمیو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس، او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ؟ دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته دغه څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکیچ نه وروسته، دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې، او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنډه کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدی شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دي.
د دې هیوادونو یادونه مو وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، کېدی شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي. خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم، او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا هغه شتمنۍ لوټ کړي، او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه دې هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکیچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خوشنۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب. سازی صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی، او خطرونه هم ډېر دي، خپل افغان ولس ته څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري خو لرې اوسې، او حکومت ته څه کول پکار دي؟
ګوره موږ خپل کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی د موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چاڅې نه دي کړي؟ ولې ولسونه نه شوي دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده.
مننه زازه صاحب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسې خبرې قطع کوم، کور مو ودان. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.